با وجود کاهش چشمگیر در کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان، هنوز هم بین 1 تا 2 میلیون نفر در این کشور به مواد مخدر معتادند. در تلاش برای ترک اعتیاد، برخی از معتادان تحت درمان از حکومت طالبان می‌خواهند که پس از صحتیابی کامل زمینه کار را برایشان فراهم کند. و دهقین در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی از حکومت طالبان می‌خواهند که آنان را در دسترسی به منابع آب، تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی همکاری کنند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به محو کشت کوکنار و فراهم آوری بدیل معیشت در افغانستان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. سازمان ملل متحد همساله از 26 ماه جون به عنوان روز جهانی مبارزه با سوی مصرف از مخدرات و قاچاق غیر قانونی آن بزرگداشت به عمل می آورد. هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما می گوید با وجود آنکه در تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش رو نما شده، اما هنوز هم در این کشور بین 1 تا 2 میلیون نفر به مواد مخدر معتادند که 35% آنان را زنان تشکیل می دهند. این در حال است که وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا کرده است که دامن مواد مخدر در افغانستان برچیده شده و از این ناحیه هیچ تهدید متوجه منطقه و جهان نیست. در عین حال مبارزه با مواد مخدر و بدیل معیشت برای دهقانان در اجندای نشست سوم دوحه نیز شامل است که نمایندگان ویژه کشورها و هیئت طالبان به تاریخ سوم ماه جون و اول جولای روی آن بحث خواهند کرد.
دکتر ویلیام برد، کارشناس امور اقتصادی افغانستان در مؤسسه صلح ایالات متحده یا USIP، میگوید که ممنوعیت طالبان بر کشت، تولید، فراوری و تجارت خشخاش و مواد افیونی در افغانستان میلیون ها افغان نادار و فقیر را بیشتر از همه متضرر کرده و تنها مالکان و زمینداران ثروتمند از فروش و صادرات آن نفع میبرند.
تقاضا منبع نهایی کشت خشخاش در افغانستان است. نکته ای که در مورد ممنوعیت اخیر بر کشت خشخاش وجود دارد این است که صادرات آن بدون این که تولید شود به شدت ادامه دارد، زیرا ذخایر زیاد از تریاک در دست کشاورزان افغان و ثروتمندان وجود دارد و آنان توانستند حداقل برای این 2 سال این موجودی های خود را بفروشند و صادرات تریاک را تا اکنون حفظ کنند.
آقای برد در گفتگو با صدای آمریکا در رابطه با این که آیا ایالات متحده و سایر کمک کنندگان خارجی می توانند اثرات ممنوعیت کشت خشخاش را از طریق مداخلات و حمایت مالی برای جوامع فقیر افغانستان کاهش دهند، چنین گفت.
پاسخ کوتاه آن منفی است، زیرا صدمه آن آنقدر بزرگ است که تقریبا 1 میلیارد دلار درآمد سالانه فقرا و 7 میلیون دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. اما جبران آن به عنوان یک مداخله بشردوستانه به بیش از 1 میلیارد دلار در سال نیاز دارد، زیرا به دلیل هزینه های اضافی اداری این کمک ها این کاملا غیر ممکن به نظر می رسد. بنابراین هر گونه حمایت مالی که اهدا کنندگان ممکن ارائه کنند برای جبران یا کاهش واقعی اثرات این ممنوعیت کافی نیست.
این در حال است که مبارزه با مواد مخدر و بدیل معیشت برای دهقانان در اجندای نشست سوم دوحه نیز شامل است. ارزیابی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در سال 2024 بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان، کندهار، هرات، ننگرهار و تخار کشت شده بود که حکومت طالبان در 3 ماه گذشته توانستند تنها 495 هکتار آن را تخریب کنند. در همین حال ابراهیم اظهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در زمان جمهوریت، می‌گوید با آنکه افغانستان در 20 سال گذشته در صدر تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان بوده است، با گفته وای حالا یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌گردد که خود نشان دهنده اثرات بد اقتصادی مواد مخدر غیر قانونی می باشد.
کشوری که 85% تریاک جهان تولید میکرد، کشوری که سالانه از فروش مواد یا از قاچاق یا از تجارت غیر قانونی مواد مخدر افغانستان حدود 70 بیلیون دلار برای قاچاقچیان مواد مخدر فراهم میکرد، امروز یکی از کشورهای محروم، فقیر و بیچاره جهان است.
یک تکنیک تجارتی است و یک تکنیک اصلی خدمت به بشریت و مبارزه با مواد مخدر و این مسائل نیست، بلکه تکنیک های تجارتی است که میتونن از این به خاطر ارزش افزایی خود قیمت های خود اینا چی کنن استفاده کنن.
آقای نوابی باور دارد که طالبان هیچ نوع تعهدی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ندارند، اما وزارت داخله حکومت طالبان ادعا کرده است که حکومت طالبان در راستای مبارزه با مواد مخدر تعهد دارد و از این ناحیه هیچ تهدیدی متوجه منطقه و جهان نیست. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
هر جمعه ده افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجونه تر اونی مو پوری او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوو لسو پوری تاسو دا خبرونه د امریکا غاک د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
شماری از دهقین در ولایت غور میگویند با وجود آنکه در سالهای اخیر دست از کشت کوکنار برداشته و به کشتهای دیگر از جمله انغوزه رو آورده، اما از سوی حکومت طالبان مورد حمایت قرار نگرفتند.
رحیم الله یکی از کشاورزان در ولایت غور در 21 جریب زمین خود انغوزه کشت کرده و این گیاه را بدیل مناسب برای کشت کوکنار می خواند.
نیال از این ما خریداری کردیم به قیمت زیاد، ولی مدتی 4 سال میشه که سر از ما زحمت میکشیم. اگر حکومت محلی یا مؤسسات با ما یک همکاری بکنن به دیاقین، ما بتونیم از کشت حلال یک حاصل خوب به دست بیاریم، ولی متاسفانه که دیقانین چیزی به دست نداره، حکومت توجه خاص نمیکنه. اگر حکومت یا مؤسسات خارجی که میان اونا ما را یعنی همکاری بکنن، ما را تشویق بکنن، مردم میتونن که از یک چیزی به دست بیارن.
به گفته رحیم الله، قوزه یا هنگ پس از سال 4 حاصل میدهد و او نیز انتظار دارد که امسال نتیجه زحمت‌های 4 ساله خود را به دست آورد. این دهقان از سایر زمینداران نیز می‌خواهد که از کشت کوکنار دست بردارند.
4 سال پیش خشخاش کشت می‌کردیم، ولی از اون نتیجه خوب نیست نمد، چون او قاچاق بود، کشتی حلالی هم نبود، مردم موضوع خیلی راضی هم نبودن. حال ما تانیستم که نمیره نیال یزیر از کابل خریداری کردیم به قیمت بالا، آوردیم به اینجا کشت کردیم، ولی تا حالی حاصلات خوب ما فعلا نگرفتیم، ولی انشاءالله حاصلات خوب داره. دیگانین بتونن که ازی یعنی نیال کشت بکنن، ولی حکومت باید دیگانین هم کاری بکنن.
مسئولان ریاست زراعت ولایت غور از تلاش ها به منظور ارائه کشت های بدیل برای دهقانان سخن می زنند.
کشتی هنگ زراعتی هم در غور نتیجه خوب داده. ما بیش از 2 لگ یا 3 لگ نیال ما به غوره خود خود داریم که پارسال ترمه کشت کردیم و اونا سبز شدن. انشالله به زودترین فرصت به خدمت دواقین و مردم خود انشالله قرار می تینیم. و دومی که ما این پیشنهادار هم کردیم که از طریق علفچرای عامه، کوههای عامه ما کشتی انغوزه کوهی باشه و که هم الحمدلله نتیجه خوب داره.
قوم های مسئول در ولایت غور آب و هوای این ولایت را برای کشت انغوزه یا هنگ مناسب دانسته، میگویند هم اکنون هزاران جریب زمین در ولایت غور زیر کشت انغوزه قرار دارد.
بل لورته د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ بزګران د دې ولسوالۍ د اوبو د بند د رغونې غوښتنه کوي او د اوبو ستونزه جدي بولي. لیمه هوتک له کابل راپور لري.
احمد سید د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای په خپل سمکه کې د ریشکې په ریبلو بوختی تر څو خپل غواګانو ته د شمی او د روزمره مصرف آسوقه برابر کړي. احمد سای وای دوی د اوبو له کموالی سره مخ دي، د دوی د ولسوالۍ د اوبو سربند خراب شوی، خو حکومت تر اوسه هم د جوړولو لپاره کومه پاملرنه نه ده کړې.
ورستونځي خو دغه دي چې موږ سربند د بیالې سربند ده، ډېر سخت خراب ده، خو دولت کومه توجه نه لري ورته چې دغه موږ ته جوړ کړي. یو دیوال میوال ورته سنګوري ورته وکړي، موږ مردی جوی خلک ورځي په جمعې کې دوه واره درې واره ورځي، خو بیا هم ریګ راځي ورته د غری خانه لمنې خانه ریګ ورته راځي، بندېږي بندش کوي.
سید اشرف د کابل ولایت د چراسیا بولسوالۍ یو بل بزګر هم د اوبو د کموالي او د بند د جوړېدو د کار د نه پیلېدو څخه شکایت کوي.
اوبه لږه کمه ده، موږ ته موږ غواړو چې دا د بند کارونه لږ مخکې لاړ شي. مخکې د دولت مخکینی دولت په وخت کې منظور شوی و، خو لا کار نه ده شروع شوی په دې بند باندې، اوس نو لږ اوبه موږ ته په مشکله را رسیږي.
د چراسیا بولسوالۍ دغه بزګران له حکومت او موسساتو څخه د اصلاح سویو په کیفیت تخمونو او کیمیاوي سرو د مرستو غوښتنه هم کوي.
باید موږ ته تخمونه ښه ښه تخمونه راکړي، د کچالو تخمونه راکړي، د غنمو تخمونه راکړي، ورسره د سری سره دغه شان موږ ته ضرورت لرونو ورته
موږ سره مرستې کړې دي، خو بیا هم موږ مرسته ډېره اړتیا لرو او دومره مرستې را سره کړې دي. اوس د هغه را کړی ده، د تخم هم را کړی ده او د رومیانو تخم چې دغه وکړی دی نبات، او د کچالو تخم موږ خپله اخیستی ده په خپل هغه باندې.
د چراسیا بولسوالۍ بزګران وایي دوی په خپله تصمیم نیولی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار او نور نشه یي توکي ونه کړي، ځکه یاد نشه یي مواد د ځوانانو د متعددو لامل کېږي او د ټولنې نظم هم خرابوي. لیمه هوتک، امریکا، کابل.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
آن اداز دهاقین در ولایت غزنی که در زمین های خود در عوض کوکنار زیره کشت می کنند، خواهان همکاری حکومت طالبانند. به گفته این دهاقین، این گیاه حاصل بهتر و درآمد بیشتر نسبت به کوکنار دارد. مسئولان حکومت طالبان در این ولایت می گویند، دهاقین را در ترویج کشت زیره همکاری می کنند.
سید پاچا یک تن از کشاورزان در ولسوالی دهیک ولایت غزنی که از دو سال به این سو در شش جریب زمین خود زیره کشت کرده می گوید از این گیاه آید خوبی به دست می آورد. دهقانان این ولسوالی برای ترویج و توسعه گیاه زیره خواهان همکاری حکومت طالبانند.
این خوب نتیجه ده، نتیجه ده که دو برابر مواد مخدر و تریاکی حاصل مده. وقتی موسسات یا دولت قدید ما هم کار باشه پا میدی تریاک کس کش نمکنی، چیز کش میکنه که هم سواب هم خورما. این خوب نتیجه آمده
مصرف کده این پیلن در تخم ازی در کشت ازی در چی ازی مصرف کده ایم، خو وسیله نداره من چه نداره، اگر موسسه زراعت اینا هم رای ما همکاری کنه خوب میشه، چون دیگه مصرف کده این پیلن معلومات هم دقیق تسم در بارش نداریم.
مسئولان ریاست زراعت حکومت طالبان در غزنی گیاه زیره را بدیل مناسبی کشت کوکنار دانسته و از همکاری با دهقانان در این عرصه سخن میزنند.
خوشبختانه در سالهای اخیر در ولایت غزنی زیره هم کش شده است و حاصل خوب میده. انشاءالله ما به این امیدوار هستیم که دیگه هم ترویج شود، به خاطر دهقانا، به خاطر مفیدیت و اهمیت اقتصادی داره.
در سالهای پسین میزان علاقمندی کشاورزان به کشتی زیره در شماری از ولسوالی‌های ولایت غزنی افزایش یافته است. به گفته دهقانان یک سیر زیره در بازارهای داخلی 5 تا 7 هزار افغانی به فروش میرسد. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
د فراه ولایت د نشایی مواد و روغد و د درملن اتیا بستریز روختون که تر درملن لاندې یو شمیر روغدي د طالب چارواکو څخه غواړي چې تر درملن وروسته روغ شو یو روغدو ته د کار زمینه برابر کړي. دغه روغدي بیکاری یو له هغو لاملونو څخه بولي چې له عمله یې روغ شوي روغدي بیا نشایي موادو ته مخه کوي. صفی الله احمدزی په دې اړه دا ریپورت رالیږلی.
دا د فراه ولایت د روغدو د درملنې روغتون کې د نشئی مواد و روغدي ناروغان دي. دغه ناروغان چې د درملنې موده یې په بشپړېدو ده وایي که روغ شه و روغدو ته د کار زمینه برابره شي او په ټولنې کې عادي وګړو غوندې چلند ورسره وشي دوی به نور نشئی موادو ته مخه ونه کړي.
نو هدف دغه دی، منظور دغه دی چې دغه ټول عزیزان چې دلته دي ټول د بیکاري څخه رنج وړي، علت د بلته ګرځېدل هم بیکاري دي. د یو کار زمینه مساعد اس خلکو ته چې هم وکولی سي خپل فامیل ته رسېدګي وي، که هم وکولی سي چې د دې جنجال خلاص وسي.
اوس یې دغه مورفق په سترګې نه ګوري، اوس یې اوس د سالم خلک په سترګې وګوري. که دغسې یې لکه پخوا ولولی معتعدک راغلی و دغه راغلی، انشاءالله پس موږ په هغه ساح کې ولیدلی یو، بیا داسې څوک نشته چې بیا زموږ لاس پورته کې دی. خیش مو دغه دی خلکو سره د وطن سره چې دغه موږ څه دې په هغه سترګې نه ګوري.
بلخوا د فراه ولایت د نشئی مواد و روغدو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي روغ شه و روغدو ته د فن او عرفي زده کړو زمینه برابره کړي تر څو دا کسان وشي کولی په کار بوخت شي.
الحمدلله اسلامي امارت هم خپل تر اوسه توان پورې د دوی د عمر اجتماعي ریاست ته موږ خپل راپورونه ورکوو چې دغه مریضان زموږ څخه رخصت شوي دي تر څو د دوی دپاره کوم همکاري کېږي، د دوی د حرفي فن دپاره کوم تعلیمات زده کړه چې کېږي د دوی سره همکاري وکړو.
دا یادونه ورده چې په فراه ولایت کې د نشئی مواد و روغدو د درملنې یو دولتي روغتون د اتیا بسترونو په درلودو سره فعالیت کوي. د یاد روغتون د امیر په خبره په دې روغتون کې معتادین د 15 ورځو لپاره تر درملنې لاندې نیول کیږي او د کال شاوخوا 640 تنه معتادین له دې مرکز څخه راځي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
تعدادی از معتادان تحت درمان در مرکز حمایوی آغوش که آموزش های مسلکی را در این مرکز فرا گرفته و قرار است به زودی دوره تداویشان پایان یابد، از تجاران ملی و مؤسسات کمک رسان خارجی می خواهند که زمینه کار را برای آنان فراهم کند. احمد زکی گزارش می دهد.
حسیب الله 26 ساله که توسط دوستان خود معتاد به مواد مخدر شده می گوید از اینکه روزهای خوب زندگی را در استعمال مواد مخدر سپری کرده پشیمان است. او از 8 ماه به این سو در مرکز حمایوی آغوش تحت درمان قرار دارد.
اولین بار که من استفاده کردم در یک عروسی بودیم امرای یک دوتا رفیقایم و از این مواد استفاده میکردن، باز با من پیشنهاد کردن، گفتن بیگی بسیار گفتم خوشتب میسازن افره. در ما امون یک دفعه استفاده کردم از او دیگه، باز آیسته آیسته بالا رفته رفت از چرس بود باز بالا زیکب شد و تابلیت شد و دیگه شد.
حسیب الله به اضافه تداوی شامل برنامه حرفوی 4 ماهه وزارت کار و امور اجتماعی نیز شده و در کنار 212 تن دیگر مصروف آموزش حرفوی بددوزی است.
4 نوع بود است. بود سلیپر است، بندار است، ساقدار است، این چپلی بود است، چپلی است، سرپایی است. ما از نمی نقشه و از اندازه از نمی ها ما یاد گرفتیم. اندازه و نقشه و جزایش باشه ما جور کده می تانیم. در غیر از او دیگه لوازم کار ایجا خوب است، هست داشت برقی است، ما ماشین خیاطی است، هر چیز با ما زمینش مساعد شده بود، ما یاد گرفتیم.
او تا چند روز دیگر از این مرکز فارغ می شود. از تاجران و موسسات بین المللی می خواهد که در بخش تهیه ماشین ها و لوازم کار آنان را همکاری کنند تا دوباره معتاد به مواد مخدر نشوند.
خواست ما از تجاره ملی همی است که به ما مثل به دوره قبلی به شاگردای دوره قبلی کمک کرده بودن، لوازم کار و زمینه کار را برشان مساعد کرده بود، می خواهیم به ما زمینه کار را مساعد کنه، هم لوازم کار را بر ما خریداری کنه، به ما در بیرون یک از این موسسه ها و از این موسسه خارجی و از تجاره ملی خواهش داریم که به ما هم زمینه کار مساعد کنه که ما دیگه زندگی خود را پیش بریم و سردچار مواد مخدر نشیم.
حسیب الله همچنان بلند بردن سطح آگاهی جوانان از زیان‌های استعمال مواد مخدر را مهم خوانده و از مسئولان مبارزه با مواد مخدر در حکومت طالبان می‌خواهد که در این زمینه بیشتر توجه کنند.
دی طالبان لخوا دی معتادین و دی درملن دی پروسی پا اره زینی اندخنه دا هم دی چه گواکی حق و سی متابه معتادین بیا استانشی چه تره پاک شویدی. خو لنشایی توکو سره دی مبارزه موین عبدالحق آخونزاده وایی چه دوی لپاک شوی و سیمو جدی چارانه کوی او اجازه بور نکلی چه بیا ورتا معتادین ور وگرزی. محمد ابراهیم مومند دا ریپورت را لگلی دی.
دا د کابل د اتمی ناحی اړوند د کارتنو سیمه ده چې د دې ښار په کچه د معتادینو او جرمونو په تړاو یوه له مشهورو سیمو څخه شمېرل کېده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې څو میاشتې وړاندې دلته زرګونه معتادین وو چې په بېلابېلو جرمونو کې ښکېل وو او هم یې د دې سیمې ښکلا بېرنګه کړې وه، خو اوس یې لشتون پاکه شوې ده. دوی دعوه کوي چې بیا ځلي یو نیم معتاد ګوري چې د کارتنو تپې ته مخه کوي او مسؤولین باید له پاکو شوو سیمو څخه جدي څارنه وکړي تر څو بیا د معتادینو په ځالو بدلې نه شي او نور ځوانان په رشو اخته نه کړي.
دغلته د زرونو په تعداد باندې به ملیان موجود وو، د سړک په سر باندې به ناست وو، نه به ورنه نیالګی بچو، شپه او ورځ به غلاګانې وي. زه د دغې شاهد یم چې دغلته زما دوکان و، ما ته دا ټول معلومات کېده، نو موږ نو په خپله هم غلاګانې کولې. دغه ساحه ډېره ورسره نام نه وه، اوس الحمدلله د دغه دولت په راتګ سره دغه خلک د دې ځای نه ختم شوي دي، اوس بالکل آرام آرامي ده.
نو زموږ دولت نه دغه توجه ده چې دغه کارتنو سره ټپې ته ورونه کوله بیا هم توجه اوسېږي، دغه ځای د نظارتو کې چې دغه معتادین د ورک کي او صفایي کې دغه ځای ډېر شینوالی هم دی، اوس صفا شوی هم دی، معتادین پکې نشته دی، او موږ دولت نه دغه بیا هم توجه غواړو چې دغه ځای څارنې لاندې ونیسي چې دغه معتادین ورک کي.
د طالبانو له نشه یي توکو سره د مبارزې موین عبدالحق اخونزاده همکار امریکا غږ سره په خبرو کې له کابل خرین غواړي چې نشه یي توکو سره مبارزه کې ورسره همکاري وکړي. د نوموړي په وینا معتادینو د کابل ښار ښکلا او امنیت ګډوډ کړی وو او دوی له همدې کبله د معتادینو راټولول پیل کړل او له دې وروسته به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې پاکې شوې سیمې بیا د دوی په مرکزونو بدلې شي.
خو که په کوم ځای کې دوی په پټ یو ځای خلکو ته موږ ټولو ولسونو ته دا غوښتنه کوو، ټولو ښاریانو ته دا غوښتنه کوو چې دې د پلوسو شمېرې ته ټلیفون وکړي چې موږ ته دې راپور راکړي چې په دې ځای کې معتادین تجمع لري، دلته یو ځای شوي دي. انشاءالله موږ په ورنه ته ورځو، د هغو ګرفتاري کوو او راولو یې د معتادینو د حمایي مرکز ته راانتقالوو. نو دا به زموږ انشاءالله بېخي دې ته پرېنږدو چې دې دوباره بیا راسي، داسې یو خلک په عذاب کې خلکو ته تکلیف ورسي.
د یادمنې وړ ده چې طالبانو واک ته د رسېدو یو کال وروسته د ټولو معتادینو د درملنې خبر ورکړ، خو اندېښنې دا دي که د دوی سمه درملنه ونه شي د درملنې وروسته ورته سالم مصروفیت پیدا نه شي او هم د ساقیانو او د دوی د خوندي ځایونو سمه څارنه ونه شي، رغول شوي به بیا نشو ته مخه کړي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
دکتران وایین چې د معتادینو د تداوی درمل قیمت دی او د معتادینو راټولول حرفوي زده کړې عامه پوهاوي او درملنه ډیر لګښت اړتیا لري چې د بهرنیو مرستو د نشتون له کبله دغه مبارزه کمرنګه کیدلی شي. محمد ابراهیم مومند په دې اړه یو ریپورت رالیږلی.
افغانستان سره د معتادینو د درملنې په برخه کې په خوا میلیونونه ډالر مرستې کیدلی شي. وقت طالبانو در رسید و روستا بندی شویدی. در داخل ناروغه و متخصص پوهنمال دکتر اختر محمد تو تاخیل وای چی که در نشهی تو کسرا در مبارزی پا برخه که بحرانه امرستی نبی نو دیر مشکلات منستر آوری. ننو موڑی پا خبره نشهی تو کسرا مبارزه دیر کار و بودی جیت آرتیالری او که پسمتو که تر سره نشی نو خیر قبل شوی بیا نشو تمخه کدی او پا طول نبود چی.
که چیرته بهرنی مرسته وشي هغه خلک چې مخکې په هر کسب یا هر حرفه کې په کار مصروف وو دوی به په کار باندې مصروف شي، ټولنې ته به د خدمت مصدر وګرځيږي او نشو ته به مخه نه کوي. دا چې څومره د بیکاري کچه لوړیږي هماغه اندازه د نشو کچه د اعتیاد کچه پورته ځي، هماغه اندازه د جرمونو کچه ورته لوړه ځي.
د ښاغلي تو تخیل په وینا د معتادینو د راټولولو او درملنې حقوا باید د شته معتادینو شمیر معلوم شي، څېړنې وشي، د اعتیاد لاملونه معلوم شي او خلکو ته د بهرنیو مرستو په مټ کسبو کار پیدا شي تر څو د شته معتادینو اخوا نور خلک په نشو وخت نه شي.
او بل مهمه خبره دا ده که مرستې ونه شي د معتادینو څېړنه نه ترسره کیږي، چې معتادین معلومات نه ترسره کیدای نه شي چې څومره معتادین موږ په ټولنه کې لرو او د اعتیاد وجوهات نشي معلوم کیدلی. نو که دا ونه شي ممکن ټولنه لپاره زیانور واوسیږي.
د کابل خیران هم له نړیوالو غواړي چې له افغانستان سره د پخوا په څېر مرستې وکړي، ځکه په وینا یې د خلکو اقتصاد خرابېدو خواته روان دی او که دوام پیدا کړي نو نه یوازې د شته معتادینو سمه درملنه او ساتنه به ونه شي، نور خلک به هم د بیکاری له کبله نشو ته مخه کړي.
کله چې کار پیدا شو نو هر څه مخه نیول کیږي. دغه غانه بیا د بیکاری د وجه ده صاحب، چې دا بیکاری چې ختم شي خپل نو بیا د نشي هر څه ختمیږي. دا سره چې مجبوری چې اقتصاد کور کې ډوډۍ غواړي او هغه د مسایل ورته برابر نه چي ډوډۍ ورته کور ته خپل کې مجبور دی او تشویش نه وته خلک مخه دی تک
کومراستی ونیسی انداز نو ټول خلک باندې غسید په متادین واوري اختاسی کار زمينه برابر شي خلک کار وکي دا ټول د بیکارۍ نه متادین کیږي جګر خونه نه متادین کیږي. باید د خلکو سره مرستي وسی د دې صحیح علاج وسی کاروبار ورته زمينه ورته برابر کی امارت بس دغه په پختین د افغانستان موږ عزت خلاص شو.
وخت طالبانو در رسیدو یو کال وروسته دوی افغانستان کې د نشئی توکو په کښت قاچاق او استعمال بندیز لګاوه او د شته میلیونونو معتادینو د راټولونې او درملنې پیل وکړ. خو په دې برخه کې چې زیات لګښت کیږي په دوی بهرنۍ مرستې بندی دي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
امید که برنامه امروز مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. برنامه این هفته در همینجا به پایان می‌رسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. I'm not afraid to die.
پتی خبری ټولګه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه د ملګرو ملتونو مرستیاله دوه کې د طالب استاد سره تر غونډې ورسته د مدني ټولنې فعالان همګوري زبی الله مجاهد وایي دوی د ستونزو د حل کولو نیت لري. د بایدن مناظره او د دیموکراتانو اندېښنه. بایدن د ترامپ سره د خپل لومړنۍ مناظرې نه دفاع کړې خو منتقدین وایي چې دای دې ټاکنو ته نه دریږي. او د افغانانو د کډوالۍ ستونزې له پیښور د هغه افغان د بیوزلۍ کې صدر سره شریکو چې یو ځل د پاکستان نشړل شوی خو د مجبوریت بیرته دغه وات ته راستون شوی دی.
السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د جون 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. ملګری ملتونه وایي چې د سیاسي او سولې په چارو کې د عمومي منشي مرستیاله بعد د هې په دریمه غونډه کې د طالب استاذ سره تر کتلو وروسته د خځو او بشري حقوقو د فعالانو سره هم وګوري. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ویلي چې د دغه ډلې پلاوي به په دې غونډه کې د ستونزو د حل او تفاهم د رامنځته کولو په نیت ګډون کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټيفن دوجارک وای په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر مرستیاله روزمیری د کالو بعد عمومي منشي په اساسټوب د یک شنبه او دو شنبه په ورځو په قطر کې د افغانستان لپاره د ځنګړو اساسو په غونډه کې برخه واخلي.
فرز روزمری دکارلو از ټراپ
میرمن دکارلو روخانه کړی د دوه بحثونه د پروسې برخه ده. یوازې و غونډه نه ده، د دې پروسې وروستي هدف دا دی چې افغانستان له ځان او گاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي، په بشپړ توګه په نړیوال ټولنه کې مدغم شي، د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په ګډون خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای د دوه په غونډه کې د طالبانو د حکومت د پلاوی ګډون د هیڅ کوم اړخ سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې هدف یې د ټولو خواو سره تعامل دی چې باید درک شي او ورڅخه ګټه پورته شي.
ما می خواهیم موضوعات مربوط به تعامل مثبت و سازنده به افغانستان را به سازمان ملل متحد، کشورهای زی دخل و به تمام کشورهای جهان حل نماییم.
یوش مېر مېرمنو د دوی لګډون پرته د هر ډول غونډو تر سره کېدل غندلې دي.
ما زنان افغانستان هر گونه نشست و هر گونه مذاکره را بدون حضور داشت نمایندگان زن و بدون حضور داشت نمایندگان جامعه مدنی مردود می‌خوانیم و از نظر ما این نشست و این مذاکرات هیچ گونه مشروعیتی نخواهد داشت.
طالبان نماینده مردم افغانستان نیستند و حکومت خودخوانده این گروه هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد. بناهن تحمل سازی این گروه تروریستی زن ستیز، جنایتکار و عقبگرا توهین به مردم افغانستان است.
وقت طالبان لرسیدو رهیسی پا تیرو نگدی دریو کرون که پا پراخ کچه خزی لعام جوان سخل رکره شویدی. مریم یوالا هاو میرمونو دا چی دا طالبان لخواه پر زدکرو دا بندیز و روستا للور زدکرو محروم شویده.
برای من فرم ماستری را ندادن، گفتن شامل دختران نمیشه. من خیلی ناراحت شدم و واقعا امی تمام رویاهای من فکر کردم که از دست دادم و خیلی برای من غمگین کننده بود.
دوهی پدری من مشورتی غنده که با دخز و استازی گردون ونه لری.
زمون غگ نوری دل کیگی، مون با پا غنده که حضور ونه لرو. آقای مون نگواری، نره یو زلبیا زمون رو حضور پراتا پریکره کوی، داد من لور نده.
د دوه هی د غونډې جوړېدو سره هم مهاله د مدني ټولنې غړو له دې غونډې سره د پریکون غوښتنه کړې، ځکه دوی ویره لري چې کېدای شي د غونډه د طالبانو په رسمیت د پیژندو هڅوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استازي روزا اوتامبایوه دا اندېښنه رد کړې ده.
په کافی اندازه دا خبره تکرار شوي، دا ډول تعامل مشروعیت یا د اړیکو عالي کولو په معنا نه ده.
د پاکستان بهرنی چارو وزارت د جمعې پرز په یو بیان کې ویلي چې آصف درانه بعد دې اونۍ په پای کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیدونکو غونډه کې برخه واخلي.
طالبان واقعیت دوی په هیواد کې سول راوسته دا زما خبره نه ده بلکې نړۍ هم نه لیده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استاد روزا او تنبایوا وای نړیوال ټولنه بعد دوه هی په غونډه کې د خزو د حقونو د مسلې له کبله پر طالبان فشار راوړي او له هغه وروسته به د خزو او د مدني ټولنې له استاد سره هم وګوري. وحید فیضی د امریکا غاک.
په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال د برېټانیې ورسته سفیر لری برستو وایي چې د دوه لره روانې غونډې سره باید زیاتې هیلې ونه تړل شي. برستو زما همکار احمد الله ارچوال سره په امریکا کې ویلي چې د دوه د غونډې نه څه خاصه تمه نه لري.
I think to be honest though
is a fikra kom kari sha wa im told the Doha la conference che the Doha de drayme gund panum yadi ki chakhadir kam hile lari dray kalamakh ke the Doha dwayam conference jul shu khan taliban pa ga ke garun wana kal us mahal zumala nazara tar tolo muhim shaidadi che taliban pa yo dawal de karuno de parmaktag la para dialog ta tara wasul hat sa wishi khukara khabara da che da kar baya de taliban pa sharayat wana shi
تاسو ولیدل چې نړیوال ټولنې د دوه په غونډه کې ګډون ته د هڅولو لپاره د طالبانو سره وګړي خبرې وکړي. که د دوه له کانفرنس څخه د پایلو تمه نشته، بیا نړیوال ولې طالبان د دوه کانفرنس کې ګډون کولو ته هڅوي؟
کازه فکر نه کوم هیڅوک هم په اړه به چې وی په کانفرنس کې د ګډون لپاره طالبان نه هڅوي. تر څو چې زه پوهیږم هغه څه چې نړیوال ټولنه یې غواړي هغه دا دی چې یوې پروسې ته د طالبانو راګډول به طالبان وهڅوي چې په افغانستان کې یو ټول ګډون حکومت ولري او یقینا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د حل سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس کافي خواړه نه لري او ډېر زیات بېوزله دي او همدارنګه د دې لپاره چې زیات ټول ګډون شي نه یوازې دا چې نور او کومونه نه ځان سره راوځي کړی بلکې لټول مهمه ده چې د جنسيتي اپارټاید ستونزه حل کړي. د دې لپاره چې لاغه مرحله راوځي چې خځو او نجونو ته له کوره د باندې د کار او لومړي خوندزي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
د طالبانو نړیوال ټولنې ترمنځ د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکلې وستونزمنه موضوع ده. دوړه په دغه اړه د نظر ژور اختلاف لري. فکر کوي د دې سره سره به بیا هم ملګری ملتونه وکړي شي چې افغانستان لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي.
ځانګړی استازي یو ډیپلوماټ وي. دا د ډیالوګ د پرمخبولو لپاره یو وسیله وي. د ځانګړي استازي دنده طالبان د افغانستان د چلولو لپاره د ډیالوګ لپاره تغیرات او منلو ته هڅول وي. پرته له شک چې د ځانګړي استازي ټاکل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د سینیرلی اوغلو له وړاندیزونو څخه یو وړاندیز و. نوموړی وتلی ترکی الاصل ډیپلوماټ دی خو هغه څه چې په راپور کې راغلي هغه دا دی چې د افغانانو افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمنځ د حالاتو د عادي کېدو لوري ته یو لاره رامنځته کړي.
که طالبان او نړیواله ټولنه د دوه په غونډه کې کومې هوکړې ته ونه رسیږي، دا به د افغانانو او افغانستان لپاره څه پایلې ولري؟
Well, as I said earlier, I don't think we مونږ باید زیات هیلمن ونه وسو. زه فکر نه کوم چې د دوه دریمه ناسته به د طالبانو ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ترمنځ اړیکو کې یو پرمختګ رامنځته کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به وشي. باید په یاد ولرو هغه څه چې ملګری ملتونه تر سره کول غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د چلند د تغییر لپاره یو لار پرانیستل شي. یقینا بشري وضعیت افغانستان کې بیړنۍ اندېښنې دي. دا ډېر ستونزمنه ده چې د بشري اړتیاو د مهارولو لپاره د طالبانو سره کار وشي. مونږ باید افغانستان کې د خزو او نجونو بشري حقوقو ته بشپړه نه توجه ته بیا بیا بیرته وګرځو.
تاسو وویل چې د طالبانو سره کار کول ستونزمن دي. که طالبان او ملګری ملتونه دوه کې په یو لړ موادو هوکړه وکړي، د دغه هوکړو د پلي کولو لپاره ملګری ملتونه څه شی په لاس کې لري؟
دا یو ډیره مهمه نقطه ده. زما شخصي نظر دا دی چې مونږ باید لدې چې په 2020 کال کې په دوحه کې څه وشو او د غیر پلی کېدو او نه پلی کېدو زده کړه وکړو. تاسو پوهیږئ چې طالبانو په دوحه کې د یو شمېر کارونو پلی کولو باندې هوکړه کړې و. دوی د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کولو هوکړه کړې و. دوی د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه کړې و، خو په دوه کارونو کې یو هم ونه شو. له دې امله زه فکر کوم چې له ټولو څخه اړینه خبره دا ده چې مونږ باید موخه وټاکو. د طالبانو سره باید په غونډه کې مخه وټاکل شي، خو پرته لدی چې طالبان د دوه مخو پر وړاندې ژمنې پلي کړي، طالبان باید د دوه مخو او یا هم هوکړي څخه ګټه وانه خلی.
دلته په امریکا کې جو بایدن وایي چې د ډانل ترامپ سره په مناظره کې خځلې دلې خو منتقدین په دې باور نه دي. ل یو لنډ د مې نورسته په دې اړه یو راپور لرو. اوس هم د ژمنې سره سم د جو بایدن او ډانل ترامپ د مناظرې په اړه راپور لرو. د پنځشنبه په ماښام چې کله ولسمشر بایدن او پخواني ولسمشر ډانل ترامپ خپل لمړنۍ ټلویزیونی مناظره کوله، نو د امریکا په لرو بر کې خلک په ټلویزیونونو کې د دغه مناظرې د لیدو لپاره راغونډ شوي وو. په دې اړه د خبریالي ډورا میکور د ریپورت پښتو ژباړه تاسو ته راګرځوم.
پولیس مشرزو ټاکنو کې د خپل سیل جمهوریت غوښتونکو نومن ډانل ترامپ سره له مناظرې یو ورځ وروسته د امریکا ولسمشر په شمالي کیرولاینا کې یو ځل بیا خپل ټاکنیزه مبارزه له سره پیل کړه. د خپل عمر او د مناظرې پر مهال د خپل اجرا په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو پر مهال بایدن ډېر له انرژي ډک برېښېدو.
پوهېږم چې ځوان سړی نه یم، زه هغه شان مناظره نشم کولای لکه په خواب مې چې کوله، خو زه پوهېږم چې څنګه رښتیا وایم، زه پوهېږم چې څنګه دا دنده یعنی جمهوري ریاست وکړم. زه د پخوا په شان روانې خبرې نشم کولای، زه هغه ډول مناظره چې په خواب مې کوله اوس نشم کولای، خو په دې پوهېږم چې دا دنده یعنی ولسمشری وکړم، زه پوهېږم چې څنګه کارونه بشپړ کړم.
د مناظرې پر مهال د بایدن په خبرو کې سکتګي او ځینې وختونه ابهام لورای ښکارېدلو.
The most salient detail of the
ماخام تر ټولو مهمه خبره د بایدن د غږ تیټوالی وو. د بایدن غږ لړزان دی او پیاوړی نه وو. هغه وکړای شو چې په اسانۍ سره بیرته خپل ځوابونه تعقیب کړي او پښتنو ته جامع ځوابونه ووایي. خو د نیمو پښتنو ته دغه ډول ځوابونه وویل. په یو څو مواردو کې له بایدن نه خپل خبرې هم هېرې شوې.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره یو تیا کلن بایدن وویل چې د مناظرې پر مهال یې ستونی خوږېدو. مناظره وروسته د ولسمشر د عمر پاړه اندېښنو زور واخیست. جمهوریت غوښتونکو سناتور مارکو روبیو د امریکا د قیادت پاړه د بایدن ولټیا ننګولې.
دا پښتنه باید وشي چې روزانه په سپینه ماڼۍ کې څوک پریکړې کوي. زه فکر نه کوم چې هغه سړی چې نن شپه موږ ولیدلو هغه به دا مهال حکومت کوي.
مشهور ډیموکراټانو د خپل خپګان د ښکاره کولو لپاره د خپل ایکس حسابونو ته مخه کړي. ځینو د ډیموکراټ ګوند کې د ګډوډۍ په اړه ټویټونه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تحریری پلاوی ولیکل چې د دې لپاره چې خپل هیواد ته خدمت وکړي ولسمشر بایدن باید له ولسمشریزو سیالیو څخه ووزي، خو تر څو چې له سیالۍ په خپله خوښه نه وي وتلې ولسمشر په اګست کې د خپل ګوند د نوماندۍ د ترلاسه کولو لپاره په مسیر سم روان دی. که بایدن له ولسمشریزو سیالیو ووزي، د کالیفورنیا والی یو له هغو اشخاصو څخه دی چې د نوموړي د ځایناستي په توګه وړاندیز شوی.
تاریخ مهمه نه ده، مهمه دا ده چې امریکایان غوره کس وټاکي او نن شپه نه یوازې مشر بایدن خپل قوت وښودلو، نو موري خلکو ته خپل لاس راوړنې او د راتلونکو په اړه خپل لړلید هم وړاندې کړ.
بل خو شنن کې د بایدن د بیا راپورته کېدو اټکل کوي.
عموما بر حال ولسمشران د مناظرو په لومړي پړاو کې ښه اجرا نه کوي، ځکه دوی غونډو ته د خبرو سره عادي نه دي. موږ باید یو څه انتظار وکړو تر څو وګورو چې بایدن به وکړای شي چې بیرته راپورته شي. بیا به بایدن بیرته د مقابلې لپاره رامخې ته شي او هیله دا چې په سپتمبر کې به یو بل مناظره کې بخښ وځلېږي.
خو هغه وخت به د ډیموکراټانو لپاره د یو نوی نومان غوړه کول ډیر ناوخته وي. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر لسمه د امریکا د دواړو ولسمشریزو نوماندانو ترمنځ دویمه مناظره ترسره شي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لاندو خبرونو کې په غزه کې لا هم د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې نو اوس نه هم یاشتې تیریږي او نیو کې هم مخ په زیاتېدو دي، ځکه چې غزه کې خلک د سخت لوګي سره مخ دي. د دې جګړې لکابل په سیمه کې اړمنو خلکو ته د خوړو او درملو انتقالول ټکني شوی دي. جګړه د اکتوبر په ومه په اسرایل او د حماس تر برید وروسته پایل شو. د حماس په برید کې 1200 کسان وژل شو او نږدې 250 تنه برمته شو. خو د اسرایل په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې تر اوسه څه و د ډیر زره فلسطینیان وجل شبیدی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیمه واټن او لن واټن وشتونکو توغندیو د تولید د زیاتولو غوښتنه کړې ده. دا هغه توغندی دي چې د اټومي کوپړیو د انتقالولو ظرفیت هم لري. د امریکا او روسیې د یو تړون لمخې د دغه ډول وسلو پر جوړولو بندیز لګیدل، خو دغه تړون اوس نافذ نه ده. پوتین د جمعې په ورځ ویل چې اوس وخت کې د میزایلو جوړول اړین دي، ځکه چې د پوتین په خبره امریکا د وسلو تولید د سره پیل کړی او ډنمارک او فلیپین ته راکټونه استولې دي. د 2014 کال راهیسې امریکا پر روسیې تور لګوي چې د وسلو د تړون سرغړونه کوي. په مقابل کې روسان هم پر امریکا ورته تورونه لګوي. د ایران د ټاکنو کمیسیون چارواکو اعلان کړی چې د جمهوری ریاست د ټاکنو په ترڅ کې اصلاح غوښتونکي نومان مسعود پزشکیان او محافظه کارو نومان سعید جلیلی تر خپلو نورو سیالانو زیاتې رایې ګټلې دي. د ټاکنو کمیسیون وایان محسن اسلامی د شنبې په ورځ دغه مطلب په بیانولو سره ویلي چې پزشکیان او جلیلی به د جولای په 15 نیټه د ټاکنو په دویم پړاو کې خپل بخت آزمایي. د ټاکنو کمیسیون د وایان په وینا هیڅ کوم نومان لازم اکثریت رایې نه دي ګټلې، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته وغځېدې چې راتلونکي جمعه ترسره کیږي. د ایران د ټاکنو کمیسیون وایي چې د رای ورکولو په شرایطو یو 1.5 میلیون ایرانیان برابر و چې څه باندې 3.5 میلیون خلکو په ټاکنو کې خپل رایه وکاروله. او سم له پیښوره د هغه کاردوال د بیوزلې کیسه در سره شریکو چې له شړل کېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنېدو تړ شوی ده. دا چې څنګه بیرته ستون شو او لاملونه چې دي مسکا صافی پری ریپورت لري.
دا د ګل علي د کور یوازینی کوټه ده چې نه یې چت شته او نه هم کړکۍ او دروازه. درې 50 کلن ګل علي وای کله چې د خپلې وکسیزه کورنۍ سره په زور افغانستان ته وشړل شو، نو د دغه ځای مالک د چت لرګي او توکي وړي وو. اوس یې کوټه لوڅه ده او دی یې د جوړولو توان نه لري.
دا کور خو ما څلوېخ کال کېږي چې دلته اوسېدلم او دا کور زما جوړ وو. دا اوس 15 میاشتې کېږي چې چا دا لرګي ماته کړي وه، غیر خپل لرګي وړله کوټه راته لیسه کړله. او زه خپل ریپورټ کې یو سبزی والا سره مزدور یم، 600 روپۍ دیړی راکي، 200 روپۍ کری لګي، 200 روپۍ راته پاتې کیږي. او د خپل مزدور یم چې لږ مزدور وکم به په خپل نشم ګرځېدلی. دا کوټه ملي سره دغه مجبوریت دی زما، او په دې ګرمۍ کې زه نه پردي کور کې اوسېدای شم او نه پردي ځای ته تللی شم. ګرمي ده او کم کور کې چې اوسېږم چا چا کړی وه، الله دې ورسره ښه وکړي. 6 میاشتې ما سره ګزاره وکړله او د شپږو میاشتو نه بعد ما ته اوسره ورځ جواب رالیږي وایي چې کور خالي کړه او زه خپله درځم.
تیر کال د نومبر میاشت کې کله چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړه، نو د ګل علي کورنۍ ته یې هم د کور او هیواد پریښودو امر کړی وو. د ګل علي مېرمن د هغه وخت بدمرغي داسې بیانوي:
اوسه نه صاحب موږ له وسیله سره راغلو وې چې د شړلې چې تاسو بیګاله لږ بجو پور کور خالي کړه. او زمونږ خو مشکل هم ډېر زیات وو، یو بل کورون باندې وګرځو، یو بل نه پیسې راواغستې، بیا هم ګاډۍ په کرې ونیولو پیسې مو واچولې. او د ماشومان هم بیخي خوښه نه وه چې ماشومان د سکول نه رالو، ډېر زیات خپه وو. لورګانې مې وړې وړې سکول نه غریبانه چې راله خپه وو چې مونږ اسکول کې څوک نه پرېږدي چې خپل وطن ته ځي. او زما خپل هم ډېر زیات خپه وم، خو لاړو هلته چې لاړو بیا چا حجره غوندې راکړه. طالبانو چې لاړ کې تلو شنا شیرا کو پای باندې موږ ته وخت دی دو موږ سره اته کسان یو لور می واده شوی دی، واته کسان موږ نور نو بس بیا مغه به اوس بس بس شو چې لور موږ ګردی خراب شته. ما خپل میلر جو فشار می جو سلیم می داسابو تکلیف دی. به تا پس موږ په سخت لار باندې رالو، بنځ شپ په لار باندې وکړل نم ډوډۍ نه مغه چې سیمل چارا کړی و. زه خپل خپلوان هم سره سمرسته کوله چې دا وا تاسو غریبانانه په دې وخت کې خو خپل مشکل هم پیټر کو.
ګلالي وای افغانستان کې ورته نه کار وو او نه هم د اوسېدو آسره، نو ځکه پاکستان ته بیا ځلې کډوال شو.
افغانستان ته چې زلاله ما دبه میاشتې زو ګرځېدل، ما ته دبه میاشتې کې شاونه چې د غزې کې ډېړې دا راشه وای کا سخت ډېړې موږ نه شو کولای د خپل مازور یو او لسی اسانه ډیپټی مونږ ته چانه راکواله.
کڅه هم پاکستان تر دې د مات څخه باندې شپږ سو شل زره افغان کډوال په زور شړل دي، خو په افغانستان کې د ځای او کاری فرصتونو د نشټوالي لکه بل ځینی افغانان بیرته راغلي دي. ګولالی چې د ژوند ډیره برخه په همدې کډوالۍ کې تیر کړې افغانستان کې ژوند کول او تا چمتو نه دي. خدا چې پاکستان کې ورته د اوسېدو لپاره بلا نور څومره ستونزې وي هغه څه دي چې دې اندېښمن کړې دي. مسکا ساپای، امریکا غاک، پېښور.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریبزه یم.
د سیمې او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد،
پیخور،
کولمبیا، میزوری،
کالیفورنیا، لس انجلس.
دا امریکا غاک ټیلیویژونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی.
دا بیان آزادی مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
له مالتیاس خمو ډیره مننه کوم او په دې توګه مو بیا يم د لوبو ډګارته د کرکټ د نړیوالو سیالیو په لړ کې نن په پایلو کې هند د سویلي افریقا په وړاندې درېدل او لوبه روانه ده. د دغه لوبي په اړه د خپل همکار موتی الله عبد سره خبرې کوم چې د سکایپ پروګرام سره ملګری شوی ده. عبد صاحب، سهار دې په خیر، جوړ تازه، لوبه څنګه روانه ده؟ څه ویل کیږي چې د کومې لوبډلې د ګټلو چانس زیات ده؟
ډېرمن دوست د کرکټ د نړیوال جام فائنل دی او ټول دنیا د کرکټ ټول مینوال کم د تلویزیون په پرده ته ناشتي میدان ته چې موږ ګورو میدان هم مکمل په بربادوس کې دک دی. نن لوبه هندستان په چاو غټل او خپل د توپو هنه فیصله وکړه. دا فیصله اوسه پورې په تاوان روانه ده ځکه چې د دوی درې د سر لوبغاړي شرما، پان او یادیو هغه پوزیدل دي. د افریقا توپچون کی ډیر هغه زلیګی لګیا دی. کوهلین علاوه یو لوبغاړی مصپنه پونه دل د سولي افریقا د توپچون کو مقابله وکي او هغه لوبه چې د افغانستان سره ختم کړي وا هغه دلته اوس هم ادامه ورکړي ده.
صحیح. نو مشکل پچ کې ده پښتنه وزلته پیدا کیږي چې د پچ یا میدان کې ستونزه ده که رښتیا هم د سولي افریقا لوبغاړی ډیر قوي توپچون کی لري؟
خبره دا دویمه ده ځکه چې دا میدان بدل دی. هغه میدان چې افغانستان په هغه باندې خلکو ډېر اعتراضونه وکړي د افغانستان روزون کې هم نړیوال شورا د کرکټ ته شکایت کړی دی چې هغه میدان چې افغانستان ته ورکړ شو د سیمی فائنل لپاره هغه بالکل د پچ په حساب باندې صحیح پچ نه و. ډېر اوار او ډېر هغه د کرکټ په اصطلاح باندې یو ته هم زیات کومک نه کوي. تاسو به کتلې چې د جنوبي افریقا لوپاړو هم ځکه هدف لږ کم او هدف افغانستان زیات ورکړی او هغه مشکل سره مخ شو. د بربادوس میدان دی باندې لوبي شوې دي، زیات هدفونه ورکړل شوې دي. خو زستې چې کوم توپ اچونه د سولي افریقا ټیم کړی ده هغه ډېر ښه کړی ده او د هند مشهور لوبغاړی شرما چې اوس پورې خزه لیدلې ده هغه پر نه خو چې او دلیږي لوبه ادامه ورکی نو خدای ښکاري چې لوبه په ډېر مساوي او متوازن رواني کې ته هند هغه ته خاده پر پښه شو
صحیح هم د څه ته سي د لوبه حال راک او هرو مرو د لوبه نورسته هم یو څه مراسم په پام کې نیول شوی دی د دغه جام ګټون کې ته د کپ سربیره نور څه امتیازات ورکول کیږي د آی سی سی او نور اړوند ادارو لخوا
دغه خبرونه د کرکټ نړیواله شورا هر کال چې کلب ټیمونه اعلان کوي چې کم ټیم کم پړاو ته رسیدو سمره پیسې ورکول کیږي که څوک پاتو کې راشي هغه د سمره څوک په سلورو کې راشي په افغانستان خوشبختانه په اول سلورو کې راغله ده تقریبا ملیون ډالر پورې افغانستان ته رسیدي په دې نه علاوه انګلستان ته رسیدي چې هغه هم په فائنل کې د هند او د جنوبي افریقا د لپاره به ورسته اعلان کیږي چې مجموعي انعام سوله ورکول کیږي
صحیح او د افغانستان د لوبډلې یادونه مو وکړه اوس مو لوبغاړي چیرې تشریف لري
تشریف لري خبره دی وکړه ځینې لوبغاړي چې د سریلانکا په لیگ کې اخیستل شوی دي هغه ته له سریلانکا ته چې هغه لیگ کې ولوبېږي ځینې لوبغاړي موږ پرون کتل چې اوس پورې په هغه خار کې پاتې وو نو ارته خپل خپل تفاهم نه لري ځینې په لیگونو کې نه دي ابه بیرته وطن ته ځي ځینې کورونه مختلفو ملکونو کې دي الته بزي خو مینوال ټول خوشاله دي چې افغانستان د نړیوال جام لپاره د ښه بریالي سفر درلودو
ډیر زیاته مننه کوم او به خوشاله اوسې د کرکټ بحث دوام ورکو د افغانستان کرکټ بورډ د ملګرو ملتونو له نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره په ګډه له مخدره موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د کرکټ دوستانه سیالي تر سره کړه دی وایي چې د ورزش لاره غواړي په نشې توکو د خلکو د احتیاط مخاوني سي محمد ابراهیم مومن پر ریپورت لري
دا په کابل کې د کرکټ لوبغالي دی په دغه لوبغالي کې له مخدره موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې چې د جون شپږمه ده منځنه د کرکټ ټي وي دوستانه سالې لري وشوه په دغه سالې کې د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو په شمول د کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړو برخه اخیستي وه د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې نشي د انسان ژوند تباه کوي او داسې لوبو لري غواړي ځوانانو ته دا پیغام ورسوي چې ورزش ته مخه کړي او له نشو څخه ځان نه وژغوري
دغه سیالي د یو ان او ډی سی چې د ملل متحد یا د ملګرو ملتونو هغه سازمان دی چې د مخدره مواد او جرم پر وړاندې دوی مبارزه کوي دا غوي او د افغانستان کرکټ بورډ په ګډه همکاري باندې نن دلته تر سره کیږي او نن چون د جون شپږمه نیټه دا ورلد ډرګ ډے یا د نشئی توکو نړیواله ورځ ده تر څو دغه ورځ ولمنځل شي او د کرکټ لاري د ورزش لاري ځوانانو ته دا پیغام ورسیږي چې دوی د نشئی توکو نه ځانونه وساتي ځکه دا دوی ژوند تبا کوي
پام دی حال کې د ملګرو ملتونو استاذي ډاکټر زیاور رحمان امریکا اکثر په خبرو کې ویل چې د 2013 کال د سروې مخې افغانستان کې د میلیونونو معتادینو په ډله کې 12% د خونځو زدهکوونکو دي چې خای ورستر بلی زیات شي او په کار ده چې د ورزش لاري وقایوي پروګرامونه زیات شي ترڅو نه یوازې د نشئی توکو په اړه عامه پوهاوی ولري او د رواني او فزیکی اړخ د سالم فکر په لرلو لوی خونځو او کورنۍ وته پام زیات شي
ځوانان ډیر زیات د مخدراتو کو د کارونې لپاره په خطر کې قرار لري او ځوانانو سره کار کول ډیر اړین دي او محمد اده چرته مونږ ځوانان په دې پروګرامونو کې دخل کو د مخدراتو کو په وقایوي پروګرامونو کې مونږه کولای شو یو غوي د مخدراتو کو د استفادې څخه وژغورو او همدارنګه یو غوي کولای شو چې د رواني لحاظ یو غوي یو سالمه او فکر ولري یو سالمه روغتیا ولري
د معلوماتو په اساس افغانستان کې د عامه پوهاوی نشتون بیکاری نامني مهاجرتونه او کورنۍ ستونزې هغه څه دي چې لامل یې افغانستان کې میلیونونه کسان د نشو په جال کې راګیر کړي دي چې د شته معتادینو درملنه او د راتلونکي نسل ساتل ترې ډېر وخت او لګښت اړتیا لري محمد ابراهیم مومن امریکا غاک
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیدي تر دې دمه ستاسو ملتیاس ښه ډیر ډیر زیاته مننه کوم لوسنه تقریبا نیم ساعت وروسته په رادیو کې د دوه د غونډې په اړه بحث لرو هیله ده چې د خبرونه هم را سره تعقیب کړئ او که د نن ورځې د خبرونو ویډیوګانې ګوري په سوشيبو کې راپورونه مو د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي تر بل خبرونه پورې په الله مسپارم دوه ښه پمان د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.